وبجه شوې او زه حسيبه شهید يم د خبرونه چې د مسبخین تر درې او دوام کوي ډیره برخه روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام ته ځانګړي شوی مخکې تر دې چې خبري راپورونه د خبرو کړو د دې سات خبرونه ورو لمړی لکابل د افغانستان کورنی خبرونه او بیا به نوریاس نوری درته د نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
د ام ډي سي د ماينفاکي مؤسسي مشروعي چې د دوی د تختول شو کسانو د بیرته خوشی کولو حادثه دوام لري. په زابل ولایت کې پولیس او وسلوال طالبان یو بل ته د مرګوب لري د اړولو ادعا کوي. په هلمند ولایت کې یو تنکی ځوان چې غوښتل ځنوجون کې حمله وکړي نیول شوی او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واوري چې د ایران د اصلاح پلوي مذهبي مشرانو یوې ډلې د دې هیواد انتخاباتو د نتیجې په وړاندې اعتراض څرګند کړی دی. پورا خبرونه واوري. د ام ډي سي د ماينپاکي مؤسسه مسولین وایي چې په پکتیا ولایت کې د دوی د تختول شو کسانو د خوشی کولو لپاره هلې ځلې دوام لري. د دې مؤسسه رئیس شهاب حکیمی نن د ازادي رادیو ته ویل چې د دوی شپږ ستنه کارکونکو 13 ورځ د پکتیا ولایت مرکز ګردیز خارته ورسېرمه د چندانو پسیمه کې د نامعلوم وسلوالو لخوا تختول شوې دي. د ویل چې ماينپاکونکو غیر سیاسي کسان دي او باید چې دوی ته د به طرفه کسانو په سترګو وکتل شي. د سرګند کړه چې د سیمې له قومي مشرانو او سپینګرو څخه غوښتي چې د تختول شو ماین پاکونکو په بیرته خوشی کولو کې له دوی سره مرستي وکړي. لا تر اوسه د دوغو ماین پاکونکو د تختونې مسولیت کومې ډلې نه دی منلای. په دې اړه به جزئیات زموږ پروانه خبرونه کې واوري. تیر شپه د زابل ولایت په مرکز قلات کې پر یوې امنیتي پوستې حمله شوې ده. د زابل ولایت د امنیت عامر جیلانی فراهی د ازادۍ رادیو ته ویل چې په دې پیښه کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د طالبانو ویاند قری یوسف احمدی ادعا کړې چې په دې حمله کې شپږ تنه پولیس وژلي او دوه پوځي موټرې ویجاړ کړې دي. خو د زابل امنیتي مسولین دغه ادعاوې ردوي. د هلمند ولایت سیمایز امنیتی چارواکی وایي یو تنکی ځوان چې غوښتل په دې ولایت کې ځانوژن کې حمله وکړي 13 ورځ نیول شوی دی. د هلمند امنی قومندان نن په لشکرګاه کې خبريالانو ته وویل چې دغه ولسکلان تنکی ځوان نور محمد نومیږي او د کندهار د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نیول شوی کس ویل دی چې د کندهار د لوی ویالې په سیمه کې په یو مدرسه کې سبق وایي او ملایمان دې ته هڅولای چې ځانوژن کې حمله وکړي. نیول شوی تنکی ځوان غوښتنه کړي کچېره دی برته خوشی شي نو بل ځای کې به سبق وای او هیڅ کله به ځنوجون کې حمله تر سره نکړي. د افغانستان د احصایې مرکزی اداره وایي چې د کورونو د شمیرنې او د کلیو د تثبیتولو لړۍ پیل کړې ده. د احصایې د مرکزی ادارې رئیس عبدالرحمن غفوری د ازادۍ رادیو ته ویل چې دوی د مرکزی او سیمه ییزو سروې کوونکو په مرسته د پروسه پر مخ وړي. د احصایې د مرکزی ادارې رئیس د غرض وویل چې د لړۍ به په راتلونکو 15 یا 16 میاشتو کې بشپړ شي. په خبر کې ویل شوی چې په پام کې د په راتلونکو کلونو کې په ټول افغانستان کې عمومي سرشمیرنه هم پیل شي. او د امین جان خوستی د صرافی شرکت د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ لاس پوله، یو اروپایي یورو او یا افغانۍ، یو سټرلینګ پاوند یو اتیا افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 9 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 614 افغانۍ. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري.
د ایران د اصلاح غوښتونکو پلوي روحاني ډلې د جون د 12 نیټې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د رسمي نتایجو په وړاندې اعتراض څرګند کړ. د انتخاباتو ګټونکي محمود احمد نژاد اعلان شوی دی. د فرانس پرسا اژانس د راپور له مخې د قوم د مدرسینو او محققینو علمي حوزې وویل د ایران د انتخاباتو د څارنې رسمي ارګان شورای نگهبان حق نه لري چې پر انتخاباتو قضاوت وکړي، ځکه یو شمېر غړي نور بې طرف نه دي. د ایران دولس کسیز شورای نگهبان چې غړي په انتصابي ډول غوره کیږي تیرونه د مخالفو کاندیدانو د شکایتونو له څېړلو وروسته چې ویلو په انتخاباتو کې په پراخه پیمانه درغلي شوې، په انتخاباتو کې د محمود احمد نژاد بیا ټاکنه تایید کړه. د انتخاباتو په وړاندې د احتجاج په توګه په سلګونو زره کسان واټونو ته راووتل او په اعتراضي مظاهرو کې برخه واخیسته. د ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی دا خبر رد کړ چې ګنې د جون د 12 منټې په انتخاباتو کې د درغلۍ پر سر لکړ کې چې وروسته په ایران کې د قدرت جګړه پیل شوې ده. د رفسنجانی له قوله تایید شوی چې د انتخاباتو پر سر شخړې د ایران په خلکو کې خوابدي او بې اطمیناني پیدا کړې خو له دې سره سره د ایران د اسلامي جمهوري نظام د اوږدې مودې ګټې باید وساتل شي. رسنجانی دا خبرې د شنبه پورې د هغو کسانو د کورنۍ او لغړو سره وکړه چې د ایران د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر نتیجو د اعتراضونو په ترڅ کې نیول شوې دي. رسنجانی ته په انتخاباتو کې د مخالف مشر میر حسین موسوی د ملاتړ کوونکو په سترګه کتل کېږي، خو احمد نژاد د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنه ای له ملاتړه برخمن دی. د یو بل خبر لمخې د ایران د رسمي خبري آژانس ایرنا د راپور لمخې د هیواد د تهران په لویدیځ کې د کراچ ښار په محبس کې د نشه یي موادو شل تنه قاچاقبر اعدام کړل. د بخښنې د نړیوالې موسسې یا امنیسټي انټرنیشنل په وینا ایران تیر کال 346 تنه اعدام کړي دي. د ادارې له مخې له چین وروسته ایران تر بل هر هیواد زیات اعدامونه ترسره کوي. د فرانس پرس آژانس له ارقامو سره سم د وروستیو شلو تنو له اعدامولو سره سږ کال تر دې دمه په ایران کې 161 تنه اعدام شوي دي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف په یوې مرکې کې چې نن خبره شوې ویلي که امریکا غواړي د اټومي وسلو د زیرمو د کمولو لپاره دوه اړخیز تړون رامنځته شي، باید په اروپا کې د میزایلو د مدافع سیستم د نصبولو د پلانونو په هکله روغه جوړه وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما سبا ته موسکو ته ځي. نوموړی به په دې سفر کې له میدویدف سره وګوري او د وسلو د کمولو د هغه ستراتیژیک تړون په ارتباط به خبرې وکړي چې په 1991 کال کې لاسلیک شوی او اعتبار یې د روان کال په ډسمبر کې پای ته رسیږي. دواړه لوري به دا مسله وڅېړي چې څه ډول تړون کولی شي د هغه ځای ونیسي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روسیې له ولسمشر سره د خبرو لپاره موسکو ته تر تګ مخکې له یوې روسیې ورځپاڼې سره مرکه وکړه. له نویا ګزیتا ورځپاڼې سره د ولسمشر باراک اوباما مرکه به د دوشنبې په ورځ چې نوموړی موسکو ته ځي خپره شي. د اوباما له قوله ویل شوي دي چې دی په روسیه کې د قانون د حاکمیت د لا ټینګښت د قضایي او عدلي سیستم د پاکوالي او د یوې آزادې ټولنې د جوړولو په هکله د روسیې د ولسمشر دیمیتری میدویدف د اعلان ملاتړ کوي. رویترز خبری آژانس چې وایي د کاغلی اوباما د مرکې متن ترلاسه کړی د هغه له قوله همداراز ویلي چې د امریکا متحده ایالات به د دې لپاره چې له موسکو سره تودې اړیکې ولري د بشري حقونو په اړه خپله پالیسي نرمه نه کړي. د عراق حکومت د سیالو عراقي ډلو د سیاسي اختلافاتو د حل کولو لپاره د امریکا د مرستې وړاندیز رد کړ. د عراق د حکومت ویان علي الدباغ دولتي تلویزیون ته وویل د ملي پخلاینې مسله یوه داسې مسله ده چې هواری یوازې له عراقیانو سره اړه لري او په هغې کې د بهرنیانو ګډون ممکن موضوع پیچلی کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ د بغداد د سفر په ترڅ کې د عراق د شیعو سنیانو او کردانو ترمنځ د ژورو اختلافاتو له پای ته رسولو سره د مرستې لپاره وړاندیز وکړ. بایدن د پخلاینې پر اهمیت ټینګار وکړ او خبرداری یې ورکړ چې عراقیان د دایمي سولې او ثبات لپاره سخته لار په مخ کې لري. د هندوراس له واکر نه لري کړی شوی ولسمشر مانویل زلایا وایي نیت لري چې نن هندوراس ته بیرته ستون شي او واک بیرته ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي ته کودتا کوونکو مشرانو ګواښ کړی چې که زلایا هندوراس ته ستون شي نو به ونیول شي او محکمه به شي. ټاکل شوی ده چې له نوموړي سره د ارجنټاین د جمهور رئیس په ګډون د لاتینې امریکا یو شمېر مشران هم هندوراس ته په بیرته ستنېدو کې ملګرتیا وکړي. په همدې حال کې د امریکایي هیوادونو سازمان په خپلې یوې غونډه کې په هندوراس کې د تېرې اونۍ د کودتا په عکس العمل کې په دې سازمان کې د دې هیواد غړیتوب ځنډولی دی. د روسیې د چچنیا جمهوریت مشر رمضان قادروف ژمنه کړې چې د هغو نهو تنو چچنیایي پولیسو د وژنې غچ به اخلي چې تېره ورځ په انګوشتیا کې د وسلوالو په حمله کې ووژل شول. په دې حمله کې 10 نفره نور ژوبل شول. انترفاکس خبري آژانس د قادروف په حواله ویلي چې دغه حملې عاملین به له منځه یوړل شي. تېره ورځ وسلوالو د چچنیایي پولیسو یو کاروان ته د انګوشتیا په سنجا سیمه کې کمین نیولی وه او نه سرتیري د ماشیندارو او لاسي بمونو په حمله کې ووژل. او د بلغاریا خلک نن وروسته لدی چې هیواد په 2001 میلادي کال کې د اروپایي اتحادیې غړی شوی دی. د لومړي ځل لپاره په پارلمان انتخاباتو کې ګډون کوي. نظر پوښتنې ښیي چې رای ورکوونکي به ښایي د اوسني صدر اعظم سرګی استانشلف د سوسیالیست ګوند په مشرۍ ائتلاف له قدرته وغورځوي. د دغه ائتلاف محبوبیت د فساد د مواردو او د نړیوال اقتصادي بحران د منفي اغیزو له کبله کم شوی دی. داود افغانستان او نړۍ د دې سات وروستي مهم خبرونه.
دو بجه و نه دقیقه شوی پا روانه خبرونه کی پا پکتیا ولایت که بعد تختار شوی و ماین پاپان و لحال خبر شهید ده ولایت ده پولیس و یو چارواکی وی
دیده آبره وی که دیده تختار شوی دیده تا چیتا زیده وی تاس داب کاری کمو تاس امنیتی سو دوی وی نماله وی
د هلمند عملیاتو په اړه به تازه معلومات درکو. و به وری چې روسي امریکا ته د هوایي ترانزیت اجازه ورکړي سو افغانستان ته پوځي اکمالات واستوي. د جمهوری ریاست له یو کاندید باز محمد کوفي سره مرکه لرو چې وایي د دولت له مخالفینو سره به په ډاډه زړه خبرې کوي.
د مخالفینو سره زو مردانوار دی زله د کومي سره خبرې کوم.
ک که وقت را سره و نور کورنی او سیمه ایز را پورونه هم خبرو. د خبرونی دویمه برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوی چې د هوا په ککړتیا او زیانونو سرخی را سره وسی. په هلمند کې له څو ورځو راهیسې د امریکا د څلور زرو سمندري پلی او برطانوي ځواکونو له لوري عملیات پیل شوي. هڅه کوو په روانه خپرونه کې د دې عملیاتو په اړه د هلمند له والي سره مرکه وکړو، خو تر دې مخکې په پکتیا ولایت کې د تختول شویو ماین پاکانو په اړه. د پکتیا ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره ورځ نامعلومو وسلوالو د ګردیز ښار شمال لور ته د ترال له یوې غرنۍ سیمې څخه شپاړس تنه ماین پاکان تختولي دي. د دې ولایت د امنیه قوماندانۍ چارواکي وایي چې د ماین پاکانو د موندلو لپاره یې پراخ عملیات پیل کړی، خو تر اوسه یې ورته درک نه دی لګولې. لسیمې پرې راپور لرو.
د پکتیا ولایت د امنیت قمندان مرسیال مل پاسوال غلام دستگیر رستم یاروی د پولیسو د جدي هڅو سره سره تر اوسه د هغه شپاړو ستونو تختول شو ماین پاکانو برخلیک نه دی روښانه شوی. کوم چې تیره ورځ د ګردیز ښار شمال لور ته د تیرا په غرنۍ سیمه کې د ناپیژاندو وسوالو کسانو لخوا نامعلوم لور ته وتختول شول. ویل کېږي دغه شپاړس تنه تختول شوي ماین پاکان چې د ګردیز په ښار کې د ایم ډي سي په نوم د ماین پاکۍ په موسې پورې تړاو لري، هغه مهال د ناپیژاندو وسوالو کسانو لخوا وتخت ول شول چې په یو کمز ډوله موټر کې د ګردیز لخاره د دند د اجرا لپاره د تیرا غرنۍ سیمې ته روان وو. د امنیه قمندانې مرستیال وویل تختول شوی من پاکان وړاندې تر دې چې امنیتي ځواکونه په جریان کې واچوي په خپل سر یوې نسبتا نارامې سیمې ته خوځېدلی وو. د زیاته کړه پولیسو د هغوی د موندلو لپاره جدي هڅې پیل کړي، خو تر اوسه یې څرک نه دی لګېدلی. د امنیه قمندانۍ مرستیال تور لګوي او وایي کیدای شي دا پیښه د ماین پاکانو او د تختونکو ترمنځ د یوه سازش په پایله کې رامنځته شوې وي، تر څو ماین پاکان له دې لارې وکولی شي مادي امتیازات ترلاسه کړي. خو د پکتیا مرکز د ګردیز په ښار کې د ماین پاکۍ مؤسسه مشر شیراغا احمدزی بیا د امنیتي مسؤلینو د څرګندونو برخلاف وویل ماین پاکان بې طرفه خلک دي او هدف یوازې او یوازې د ماینونو له خطرونو څخه د عامه وګړو ژغورل دي. د قومي مشرانو او دیني عالمانو څخه وغوښتل تر څو په سیمه کې د خپل نفوذ څخه په ګټې اخیستنې سره د تختول شوو ماین پاکانو په موندلو او خوشي کولو کې د ایم ډي سي مؤسسه سره پوره مرسته وکړي. دا یادول ورته دا لومړی ځل نه دی چې د پکتیا مرکز د ګردیز له ښار څخه په ډله ییزه توګه ماین پاکان تختول کیږي، بلکې د امنیتي مسؤلینو په وینا تیر کال هم د ګردیز ښار په ختیځه برخه کې د ماین پاکانو یوه دولس کسیزه ډله څو ورځې له درکه شوې وه، خو وروسته بیا د قومي مشرانو په هلو ځلو سره تختول شوي ماین پاکان روغ رمټ راخوشي شول. د طالبانو وایم ذبیح الله مجاهد د رسنیو سره په خبرو کې د ګردیز په ښار کې د ایم ډي سي مؤسسې د ماین پاکانو د تختونې په پیښه کې هر ډول لاس ترل رد کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په پکتیا ولایت کې د ایم ډي سي د ماین پاکۍ د مؤسسې شپاړس کارکوونکي تختول شوي دي. د دې مؤسسې رئیس شهاب حکیمي هم نن آزادې راډیو ته وویل چې سیمې ته یو پلاوی استولې سو دا مسله له نږدې وڅېړي او د خپلو کارکوونکو د خوشي کولو لپاره یې هلې ځلې پیل کړي دي. په دې اړه مو له شهاب حکیمي سره مرکه کړې چې د آزادې راډیو په نورو خپرونو کې به خبره شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ژمنې سره سم د هلمند ولایت د عملیاتو په اړه به د هلمند له والي سره مرکه ولرو، خو تر دې مخکې د هلمند په اړه یو بل راپور. د هلمند امنیه قمندانۍ له لوري یو ولس کلن هلک نیول شوی چې د قمندانۍ چارواکي وایي دا هلک چې د قندهار اوسیدونکی دی لشکرګاه ته د ځان وژونکي حملې لپاره راغلی و. نیول شوی هلک چې نور محمد نومیږي وایي د ته د قندهار په یوې مدرسې کې د سبق پر مهال ملا ویلي و چې انتحاري حمله وکړي. نور حال له سیمې څخه زموږ د خبریال په راپور کې.
د هلمند ولایت د امنیه کمانډانې د ملي پولیسو له لوري یو تن اوولس کلن هلک چې غوښتل یې په لشکرګاه کې ځان مارګی برید وکړي تېره ورځ نیول سوی دی. د هلمند امنیه کمانډان سمونوال اسدالله شرزاد خبر اعلانو ته وویل اوولس کلن نور محمد په کندهار کې د یوه ملا سره دیني زده کړې کولې چې د زده کړې پر مهال ورته د خپل استاد د لوري چې حقانه نومېږي دته د ځان مرګی برید د حملې د کولو توصیه کېږي. دی په همدې موخه د ناوې ولسوالۍ یو تن سیمه ییز کمانډان ته ځي چې د هغه لوري ورته په لشکرګاه کې د پاتې کېدو خبره کېږي چې په دې وخت لشکرګاه ته د راتلو پر مهال د پولیسو په لاس ورځي. نور محمد چې غوښتل یې ځان مرګی برید وکړي په عمر ډیر خام چې د ده په خبره اوولس کاله عمر لري. وایي مور یې لا پخوا وفات سوې ده. یو ورور او سپین ږیری پلار لرم چې دی وایي که چېرې امنیه قمندانې د پولیسو له لوري خوشي سم نو بلې مدرسې ته د درس لپاره ځم خو ځان مرګی برید نه کوم.
اسلام دی دا اسلام لپاره خدمت وکړه زه به جوړ واستوم بره د صدری و دروان بره امریکایانو په هغه ځان ولی زه وکانو بیا پورې اوبلې وای ځان دغه ککه په مخه درلی پنه زه راواستولم دلته چې نویت راواستولم هغه یوه ویل وایي اوس موږ په عملیات کې یو دغه ناکامه راغلی یو اوس لاړ شه موږ زه مرجې ته بیا ته په ښار کې وګرځه بیا موږ هغه د بنچکو برابر هست زه کور ته روان وم بره دا بولاندې که چېشتي دغه دغه سره عسکر ولاړ او پولیس برای زه ور اکښته کړم ما پلان درواغ توله ما زه ما کور په نوه کې دي برای زه د گرفتار اوسم برای ما خپل کیسه ورته وکړه برای نه مامور پلان نه دي خبر چې زه ځان مرګي
که څه هم نور محمد وایي چې نور ځوانانو ته هم وایم چې داسې کار ونه کړي خو تیره ورځ د ځان مرګي برید په ترڅ کې چې د لشکرګاه ښار په ختیځه دروازه کې د یو اس پی آی پر شخصي اکمالاتي کاروان رامنځته سو یو تن د دې شرکت وواژه او پنځو تنو د ټپي کېدو په شمول یې نږدې اته سر موټر په اور کې لوله پاکړه. د طالبانو ویان کرسوب احمدي هغه مهال وویل چې په لشکرګاه کې د ځان مرګي برید له امله چې محمد عمر تر سره کړی دی درویش تنه د دې شرکت ووژل او پنځله سره د موټر یې هم له منځه وړی دی.
د ژمنه سره سم به اوس د هلمند له والي چې دا وخت موږ سره د تلیفون په لیکه کړی د هلمند عملیاتو په اړه معلومات ترلاسه کړو. د هلمند په هلمند کې د پنځمې پورس پوځي عملیات پیل شوی چې په کې په زورګونو نړیوالو ځواکونو برخه اخیستې ده. دا وخت موږ سره د هلمند والي ګلاب منګل د تلیفون په لیکه دی او له ده نه به د عملیاتو د وروستیو نتایجو په اړه پوښتنه وکړو چې څه پرمختګ شوی دی او کومې لاسته راوړنې لري. مهرباني وکړئ منګل صاحب.
عملیات په دوو برخو کې یو د هلمند په مرکزي سیمو کې چې د برتانیې ځواکونو سره یو ځای افغان وسلوالو ځواکونو ملي اردو او پولیسو پیل کړي دي او دا عملیات د باباجي مالګیر او بشران په سیمو کې او همدارنګه د لوی مده په سیمو کې پیل شوي له پخوا پیل شوي وو. دا عملیات موفقانه روان دي او له نیکه مرغه ملکي تلفات نه لري. نور عملیات چې د هلمند په جنوب کې د امریکایي بحري قواو سره یو ځای افغان ځواکونو پیل کړی دي. د ناوې په ولسوالۍ کې همدارنګه د ګرمسیر په ولسوالۍ کې په دواړو ولسوالیو کې دا عملیات ښه پرمختګونه لري او مهمه خبره دا ده چې د خانچین ولسوالۍ چې د څو کلونو رئیس د مخالفینو په ولکه کې وه هغه د دې عملیاتو په ترڅ کې آزاده شوې ده. دغه ولسوالي
مننه
افغان ځواکونه او ایساس ځواکونه ځای په ځای دي او همدارنګه د برمچي سیمه هم چې یو مهمه ستراتیژیکه سیمه ده په سرحد کې او د دیشو د ولسوالۍ مرکز دی هلته هم زموږ قوتونه حضور لري او هلته مخالفین د سیمې څخه تښتېدلي دي او هغه منطقه هم آزاده شوې ده.
ډیره مننه والی صاحب. که تاسو موږ ته دا وایست چې راپورونه وایي په ځینو سیمو کې د هلمند ولایت په ځینو برخو کې د طالبانو مقاومت ډیر کمزوری او په ځینو سیمو کې ډیر بیا مقاومت زیات او د وسواله طالبانو په دې اړه تاسو څه وایي؟
او په مرکزي سیمو کې هم مقاومت وو. د باباجي په سیمه کې جنگونه وشول خلیفونو ته مقاومت وکړ او په ګرمسیر کې هم مقاومت وشو چې درنده مرګ جوړه ورته ورسېده. خو بیا د خانشین پولیس ولای کې مقاومت نه وو. هغه سیمه یو څه سرحدي سیمه ده او ریګستاني او همواره سیمه ده. هلته کوم ګروپونه چې هلته موجود وو د مخالفینو هغوی سیمه پرېښې وه او له سیمې تښتېدلي وو. زه داسې فکر کوم چې ځینې مرکزي سیمو کې چې د طالبانو ځینې ګروپونه په دې وپوهېدل چې په سرحدي سیمو کې پوځي تحرکات زیات شوي دي او زموږ پوځي اقدامات په سرحدي سیمو کې ډېر جدي وو نو دوی پویدل چې د دوی د تښتېدو یا د شاتګ لارې بندېږي، نو ځکه دوی سیمې پرېښودلې او هغوی چې په سیمه کې پاتې وو هغوی تر یو اندازې پورې جنګونه وکړل او بیا یې د خپلو تښتو دپاره لارې پیدا کړې چې په دې ځینو سیمو کې ښه پوره جنګونه وشول، خو په نورو سیمو کې بیا مقاومت نه وو او دوی سیمې خوشې کړې وې.
ډیر زیاته مننه د هلمند والی ګلاب منګل و چې د هلمند د پوځي عملیاتو په اړه معلومات راکول.
د دیار لسو اته اتیم کال انتخابات
د دیار لسو اته اتیم کال د انتخاباتو د کمپاینونو په لړ کې د انتخاباتو د ولسمشري د کاندیدانو سره د مرکو په لړ کې وس د باز محمد کوفي سره مرکه خبرو.
د افغانستان د جمهور ریاست پوسټ کاندید خاغل باز محمد کوفي کپټ رولند الفاسو کې د خپل بیوګرافي په ارتباط زمونږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
زمونږ باز محمد کوفي د محمد شاه کوفي زویم، په 1315 کال د کوف پولیسوالی کې زیږیدلم او سوال از کال از آموزگار ده کشور هم او دی ببرک کارما و دی دکتور نجیب الله دی شورای وزیران مختلف وظیفه اجرا کلیم. تحصیلات می په خارج که دی حقوق او دی بین المللی په سیاست کی تحصیل می کلیم په خارج.
کوفی سب ده کم زنگل پروگرامونو سر تاسو زان ده جمهور ریاست پوست کاندید کرده؟
دی ملت درد، دی وطن درد، دی وطن دی بیعدالتی، دی وطن دی ویرانی او دی طول و خلق و دی درد او دی غم علم ماتا مجبور کلیده چیزان می کاندید کلیده چی ده دی وطن تا باید نجات ورکم.
سر دول کم زنگری پرگرام نداره؟
زیمون پرگرام داسیده چی دی مخالفون و سر خبری کوم که وروره تا پختون زن پختون تر سو وقت دی افغان پا افغان پا توسط که خون ده دی کشور ریزی داری کشور سرگردانی او پریشانی دی بی عدالتی سر روا اوسی.
کوفی صاحب تاسو ولې تاسو په وسوال مخالفینو سره خبرې کوي؟ دا پروسه په څه ډول مخکې بوزي؟ ځکه اوس هم روانه ده او دغه پروسه به دوام ورکوي کنه؟ د جلال ارونه به کار اخلي.
دی مخالفینو سره زو مردانوار دی زله دی کومي سره خبرې کوم؟ کله چې قدرت رسیږم دی مسلح قواو دی هغه جنرالان دی هغه مجاهدین سر به کف که وی دی هغه دی یو تینگ دی مسلح قوا من سر اولوم او پس لحقه دی مخالفین و سر وکینم خبری کوم. مخالفین اوز طالبان دی او نورو دی دولت دی نابکار دولت سر مرور سویدی زکه چی پدی دلتا کار نسته، روزگار نسته، زامن دوده غوالی، خزه دوده غوالی، حقه دی کار زمینه نسته، حل تا تلیده دی مخالفین و سر تلیده. و مخالفین دو قسمه ده، یوی خارجی یوی افغانان. زو بیلکم دی افغانان و مخالفین تا دی خارجیان دی آیای سای دی پاکستان سخه بیلکم ایو رو رازه زیما سرکینه در دی وطن ما خراب.
تاسو سمره باوریه چون تاسو پل بیوگرافی که اشاره اکلا چه تاسو در دکتر در جبلا و در بابر کرمل پا وقت که اوچه تیدن دی تاسو در روداله، حالان که پا افغانستان که در دوره دیو بدنام دوره پتو گیا دیگه او در طول استون سو جر بلل کیگی پا افغانستان که وسن حکومت هم لگیا دی طالبان سر خبره که طالبان دی سر خبرو تا نحضیری گنو تاسو فکر که چه تاسو سر بخبر تا حضر شی؟
تاریخ تا معلومه ده زیمون گلاس ده دی ملت پاوینو کی نده.
خلق وای چه که پا افغانستان که 2.5 میلیون انسانان وجل شده جهاد پا کلونو که ده کومنستان و لحا وجل شده.
تاریخ ثابت کلیده هیچ سوک به اشتباه نشته، که سوک اشتباه کوی اغا اشتباه شده.
یعنی دوم رستر اشتباه چه 2.5 میلیون انسانان وجل شده ده عادی اشتباه ده؟
عموم تا معلومه ده که سوک اشتباه کلیده طول دی نجیب الله افراد اشخاص طول خیانت کلی ندهی، خیانت کلی دی کوچه کدهی، هغه کوچه کدهی زیمان سرکینی شرایط بلا بلا پلاور آغلی دهی، شرایط سمر آغلی دهی که دا خلق پیجنی سوک ده خاور خدمتگار دی او سوک ده خاور خدمتگار ندی. هغه مونگ باید هیره وکلو او سووینو که نن سوک کهو ده ملت تنجات ورکو.
یعنی زمان هدفم داده چون تا سوده ده سی و بدنام دوره سر تلل پاتیه چه پا بانسان که آغی تا خسترگه نکودل که
گیم تاریخ تا معلومه ده هغه بدنام تاریخ تا معلومه ده هغه بدنام تاریخ
تا سوده هغه دور سر تلل پاتیه نو پا هغه صورت که با تا سوده فکر که وی چه مثلا مخالفین با تا سوده خبر تکینی
کینی زیمون روابی چیتا دی مخالفین سر زیمون تین روابی چیتا
سر دول روابی ده
روابید می اوس نوایم کلا چی ما قدرت تو رسید هغه ورز هغه زمان ورته وایم
تاسو تر اوسه پورې هیڅ ډول واکو قدرت نه رسیدلی او د کومې معتبرې ادارې مشري هم نه کوئ پس په کوم اساس تاسو مخالفینو سره روابط ساتلی دی؟
زه یو دیرش کاله کېږي زه سیاست مدار یم. ټول افغانان ما ته پیژني کې زه څوک یم.
څومره ډاډه یست چې تاسو به واک ته ورسیږئ او بیا به دا د سولې د راوستلو پروسه پر مخ بوځئ؟ ځکه تر اوسه پورې ستاسو لخوا داسې کوم ځانګړي کمپاینونه هم نه دي شوروي او دومره زیات شهرت
باور لرم. شرط می نلرم. شرط هغا سوگو شرط پا هغا سو که انسان وجنی هغا شرط دی. دی مواد مخدیره لاس سر یو دی هغا شرط دی. دی رشوت او دی قاچاق خیانت دی خور خیانت هغا شرط دی.
کوفی صاحب کله چې په یو هیواد کې انتخابات ترسره کیږي کاندیدان چې کوم متزمنه ټاکي هغوی پراخ کمپاینونه کوي. دا هغوی د کمپاینونو هدف دی چې خلک هغوی پیژني د هغوی د پروګرامونو سره بلد شي. آیا تاسو داسې هڅې پیل کړي دي؟
دا ما پیل کړي دی. د ټولو خلکو سره وګورم، د ټولو کلي او باندې سره د خلکو سره ګورم، هغه ما پیژني زه خلک پیژنم.
یعنې تقریبا دا څلورمه هفته شروع کیږي چې انتخاباتي کمپاینونه شروع شوي دي، اما تر اوسه پورې ستاسو لخوا کوم کمپاین نه دی لیدل شوی؟
تو دل خلق سر د کابل سر دی باندې دی کابل د نور ولایتو سر وګورم دی خلق زما انتخابات یوم یاش کګ پاتشو زو انتخابات ته سم کمپاین کوم.
تر سو پر شمو بل تر سو پر تاسو ول نه شروع کړ د علت سره
زو وګورم کی دا څنګه ده دا خلق سغوالی خلق چیرته بزی دی چا سره تلی دی زه اوس وګورم زه یو سیاسی سره یم.
دا کومه تجربه چې کاری تاسو لرئ او هغه هم د داسې یو دورې سره چې مثلا په افغانستان کې هغه ته په ښه نظر نه کتلی کېږي، تاسو آیا ځان یو مناسب کس ګڼئ د پوسټ لپاره چې تاسو ځان کاندید کړئ؟
زه مناسب سره یم. زما لاس د دې ملت په خون کې
اوشتنشت. کوم نظام سره چې تاسو پاتې وي لک تر لګه هغه نظام خو دغه هیواد تقریبا ویل کېږي چې په وینو لړاله ده.
په یوه کور وګوره یو سلی خاین دی. ټول د دې کور هر څوک کېني هغه هم ټول خاین دی.
کله چې تاسو د یو نظام ملاتړ کوي او هغه نظام مثلا په هیواد کې جنگ شروع کړی وي او خلک وژنې نو په هغه صورت کې په هغه کړی کې تاسو نه شاملېږئ؟
تاریخ ته وګورو خلک اوس وایي تو په خلق ته ورشه چې هغه نظام څه دی نظام څه
خلق هم دا وایي.
نور سوالونه شته پس د دین تاسو ته سمه توګه سره وایم.
تاسو په خپلو مخکنیو خبرو کې اشاره وکړه چې اقتصادي خلک اوس مهال په افغانستان کې اقتصادي ستونزې هم لري او دغه اقتصادي ستونزې د دې سبب شوې چې ناامنۍ پراخې شي او دا خلک د بیکارۍ له امله مخالفینو ته رجوع وکړي. تاسو کوم ځانګړي اقتصادي پروګرامونه لرئ د خپل حکومت لپاره؟
زما پلانونه د اقتصاد په باره، د وزګاری په باره. زما مش په سمه درسته توګه معلوم شوې دي خلکو ته که زه د اقتصاد دپاره د خلکو دپاره څه خدمت بکوم څه خدمت کوم. د دې بحران زموږ هیوادوال څنګه خپل ځان راته شکلي؟
یعنې تاسو اوس نه غواړئ چې په دې پروګرامونو په ارتباط توضیحات ورکړئ؟
توضیحات ورکوم په فارسي کې توضیحات ورکوم.
پښتو
هم کولای شم په فارسي. لږ مره ببخشین.
د افغانستان د جمهوری ریاست له کاندید باز محمد کوفی سره مو مرکه واوریده چې ویلي که کاندید که وټاکل شي د جمهور رئیس په توګه نو د دولت له مخالفینو سره به ټینګې اړیکې وساتي.
یا موږ په انتخابات کې ګډون وکړو، تر موږ په انتخابات ګډون وکړو چې په تیر انتخابات کې خلکو ته ډیر وعدی ورکړل شوې چې ډیر کارونه مخته وړل کېږي او ډیر کارونه کېږي. اوس داسې خبره شوه چې د خلکو اعتماد کم شو.
د تر کوم چې سيزه د خلک په دې مزار کې وینم دومره خلک په باندې نه دی پوله دی نه چې ټول ټاکنه کیږي هغه نیټه نه دی معلوم نه پوي چې څوک کاندید دی لدینې خبر نه دی کلیو خلک دی بس ګران دي چې خلک چا ورته تبلیغ نه دی کړی یعنی په مجموع کې دومره پوه نه لري خلک
د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه د نورو معلوماتو لپاره د ازادي رادیو انټرنیټ پاڼه وګورئ ازادي رادیو ډاٹ کام او یا هم ازادي رادیو ډاٹ اورګ
لا ازادي رادیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه
دو بجې او دیرش دقیقې شوې مخکې تر دې چې درته د روغتیا ژوند اشتمنی پروګرام په مستقیمه توګه خپور کړو اوس به نوریاس نوری ته وښو چې د دې ساده خبرونو لنډی وړاندې کړي
د ام ډي سي د منپاکي ماسیر شهاب حکیمی وایي چې په پکتیا ولایت کې د ماسیر شپاره ستانو تختول شو کارکونکو د خوشی کولو لپاره لسمه یې قومي مشرانو او سپینګرو څخه د مرستې غوښتنه کړې د زابل ولایت په مرکز قلات کې تیر شپه د پولیسو او وسلوال طالبانو ترمنځ نښته شوې چې دواړه خواوې یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي د هلمند ولایت امنیتي مسؤلین وایي یو ولس کلن ځوان چې غوښتل په دې ولایت کې ځان وژونکي حمله وکړي تیر ورځ له حملې مخکې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبن وایي د ایراني چارواکو لخوا په تهران کې د بریتانیا د سفارت توقیف شوی او پاتې دوه تنو کارکونکو یو بین خوشی شي د ایران د اصلاح غوښتونکو پلوی روحاني ډلې د جون د 12 مینې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د رسمي نتایجو په وړاندې اعتراض څرګند کړ. د ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی دا خبر رد کړ چې ګنې د جون د 12 مینې په انتخاباتو کې د غلې پر سر لکړکې چې وروسته په ایران کې د قدرت جګړه پیل شوې ده. د ایران د رسمي خبری آژانس ایرنا د راپور له مخې د هیواد د تهران په لویدیز کې د کراچ ښار په محبس کې د نشي موادو شل تنه قاچاقبر اعدام کړل. د روسي ولسمشر دیمتری میدویډف په یوه مرکې کې چې نن خبر شوی ویل چې امریکا غواړي د اټومي وسلو د زیرمو د کمولو لپاره دوار خستړون رامنځته شي باید په اروپا کې مزایلو د مدافع سیستم د نسبولو د پلانولو د پلانونو په هکله روغه جوړه وکړي. د عراق حکومت د سیالو عراقي ډلو د سیاسي اختلافاتو د حل کولو لپاره د امریکا د مرستې وړاندیز رد کړ. د هندوراس له واک نه لري کلی شوی ولسمشر مانوئل زلایا وایي نیت لري چې نن هندوراس ته بیرته ستون شي او واک بیرته ترلاسه کړي. د روسي د چشنیاد جمهوریت مشر رمضان قادروف ژمنه کړې چې د هغو نه تنو پولیسو د وژنې غچ په اخلي چې تیر ورځ په انګوشیتیا کې د وسلوالو په حمله کې او وژل شول. او د بلغاریا خلک نن وروسته لدی چې هیواد په 2001 میلادي کال کې د اروپایي اتحادیې غړی شوی دی د لومړي ځل لپاره په پارلماني انتخاباتو کې ګډون کوي.
دا د ازادي رادیو دا اوس و د ژمنې سره سم درته روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام په مستقیمه توګه خبر کړو چې مصطفی صدیقی درته وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنی
سلام علیکم به ای برنامه صحت از رادیو آزادی بسیار خوش آمدین. باز یک شنبه است و من مصطفی صدیقی با شما هستم. همچنان دکتران متخصص سلام سیفی و فرید راید مهمان ما هستند. به هر حال تشکر از همه دکترها که به برنامه آمدن و تا دقایق دیگر دکتر صاحب همایون همت را هم از جرمنی با خود خواهیم داشت. امروز در مورد آلودگی هوا و اثراتش روی صحت و سلامت انسان‌ها صحبت می‌کنیم. شما هم از همین حالا شروع بکنین و زنگ بزنین هم شماره‌های تماس با ما 4202211401 4202211401 و به این شماره ها هم میتونید که برای ما زنگ بزنین 0700145008 و 799203540. همونطور که گفتم نن پده پروگرام که ده چاپریال ککرتیا او پر انسانانو ده هغه پا غیزو بحث که و تاسو پده شمیرو مجد زنگوهی څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو صفر یو څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور دوه صفر یو او صفر و صفر صفر یو سالور پینزا سفر سفر اتا او او نها نها دو سفر دری پینزا سالور سفر. برحال چشم براه تلفون هایتان هستیم و میتونین که برای ما زنگ بزنین و هرچی سوال دارین بپرسین. و گفته مسئولان اداره محیط زیست افغانستان، هوای شهر کابل در بین مرکزهای کشورهای همسایه بیشتر آلوده است و آب و هوای شهرهای بزرگ افغانستان هم گفته میشه که به نحو آلوده شده. چنانچه میدانین آلودگی هوا اثرات ناگوار روی صحت انسان ها میگذاره و امراض جدی و حتی تهدید کننده حیات انسان ها را به وجود میاره. ترافیک سنگین وسایل نقلیه، افزایش نفوذ و جمعیت، استفاده از تیل های بیکیفیت، نبود فضای سبز و اینها همه در آلوده ساختن محیط نقش دارن. خب در ابتدا دکتر رائد سلام و در امی شروع شما ساده و کوتاه توضیح بدین که آلودگی هوا چی هست؟
تشکر از شما دکتر سید مصطفی، سلام بر شنونده های عزیز رادیو صدای آزادی. رادیو آزادی در مجموع ما میبینیم موجودیت ذرات مضر بر صحت در هوا، در محیط خرد ما و همچنان در محیط بزرگ ما که مضر به صحت تمام شوه، عبارت از آلودگی محیط یا آلودگی آب و هوا میتونیم از این نام ببریم.
بله.
موجودیت ذرات، بله
بفرمایید،
موجودیت ذرات مضر را میتونیم از قبیل گازهای مختلف، مثلا گاز سلفر دای اکساید، گاز کربن مونوکساید، گازهای مضر دیگه. مثلا در اخیر وزارت صحت عامه یک سروی را در شهر کابل انجام داد، بالای شهروندان شهر کابل، که در او سروی ما خواستیم سوی سرب در خون شهریان کابل به اصطلاح مطالعه کنیم. وقتی مطالعه به پایان رسید، گرچه مطالعه کوچک بود، بسیار وسیع نبود، ولی دیده شد که سرب در کسایی که کاهل هستند و مسن هستند در خونشان 14.5% سرب وجود داره. سوی سرب 14.5 است و در اطفالی که معروض
به چی معنی است؟ به چی معنی است؟ یعنی چی مفهوم را ارائه میکنه؟
ای به این مفهوم است، اندازه مجاز یا اندازه سرب در خون بدن تا 10 دسیلیتر میتانه شده، میلی گرام بر دسیلیتر شده میتانه. یک اگر سرب در خون انسان تا 10 میکروگرام پر دسیلیتر باشه، مضر به بدن تمام نمیشه. ولی اگر اندازه سرب از 10 میکروگرام بر دسیلیتر در خون بدن زیاد میشه، باز عواقب ناگواری را بالای صحت و اعضای حیاتی بدن داشته میتونه.
مثلا کدام امراض را میتونه در کل به وجود بیاره دکتر سبراید؟
بله، میتونه سرب مثلا امراض گرده را به نزد اطفال به وجود بیاره، امراض تنفسی را میتونه به وجود بیاره، امراض عقامت خصوصا به نزد خانم ها به میان بیاره، امراض قلبی را به میان آورده میتونه. چون سرب یکی از فلزات ثقیله است و در انساج اعضای حیاتی بدن رسوب میکنه. مثلا میتونیم در کبد از یادآور شویم که امی فلز سرب در انساج و حجرات کبد رسوب میکنه، همچنان در گرده رسوب میکنه و باعث امو مختلط شدن امو پروسه که فلتریشن گرده امی وظیفه را داره که خون فلتر کنه و مواد را که مثلا به بدن ضرور نیست را اطراح کنه از بدن. در امو پروسه فلتریشن از گرده ها سرب اختلال به وجود میاره، همی است که باعث تکالیف گرده و مثلا تکالیف قلبی، تکالیف تنفسی، تکالیف کبدی و خصوصا به نزد خانم ها باعث اقامت شده میتونه.
بله دکتر رایت، شما چنانچه پیشتر از موجودیت ذرات سمی در هوای کابل و دیگر شهرها به نحو یادآوری کردین، بر اساس تحقیقی که اداره ملی محیط زیست افغانستان انجام داده، در حال حاضر ذرات کوچک سمی یا زهری در فضای کشور 7 برابر بیشتر از دیگر کشورهای جهان است. این ذرات معلق زهری چه است؟ هرچند شما یک اشاره داشتین، ساده اگر توضیح بدین.
من امی ذرات مضری که در هوا به حالت تعلیق وجود داره و کسایی که معروض به این میشه او را استنشاق میکنه، باز باعث امراض شده میتونه. میتونیم از کربن مونوکساید بسیار نام به شکل بارز نام ببریم، گاز سلفر دای اکساید میتونیم نام ببریم، امی سرب میتونیم نام ببریم و سایر ذرات مضری که از بابت کثیف بودن محیط زیست در هوا وجود دارند، تمامشان باعث میشه وقتی کسی معروض به اینا شوه مولد بسیاری از امراض در طرق مختلف و جهازهای مختلف انسان شده میتونه.
بله، و خود وزارت صحت عامه در این قسمت چه کارهای عملی تا بالا کرده؟ اگر یک کوتاه توضیح بدین و بعد از او صحبت خود ادامه میدیم.
در این زمینه خاص وزارت صحت عامه عموما شکل یک وزارت را داره که باید به شکل تکنیکی پیش بره، مثلا امو مشکلاتی را که از بابت امراض مختلف به میان می، مثلا امی ذرات مضر در محیط که وجود داره و باعث مرض شده، یک تدابیر و مراقبت های خاص در رابطه به امراض تنفسی گرفته، در رابطه به امراض قلبی تدابیر داریم، ولی در مجموع میتونیم گفته که وزارت صحت عامه تدابیر خود در تمام عرصه ها که از باعث امی ذرات مضری که در محیط ما وجود داره و اونا باعث تولید مرض میشن و مرض به بار میاره، ما در مقابل از اینا آمادگی و تدابیر لازمه خود داریم. ولی در مجموع گفته میتونیم که اسباب آلودگی هوا بسیار زیاد است. مثلا فرش سبز در شهر کابل اگر به طور خاص بگویم بسیار کم وجود داره که یکی از وظایف وزارت محترم زراعت و مالداری است و شاروالی محترم کابل در این راستا باید کار کنن و تا حد هم کار شده. مثلا اداره نرم و استاندارد تیلهای و مواد سوخت بی کیفیت به داخل کشور مثلا اجازه ورودش باید نتن.
بله.
مثلا وزارت امور داخله ریاست محترم ترافیک.
دکتر سبت، من در مورد راه های بیرون رفت از این موزله صحبت میکنیم و امی لحظه یک شنونده داریم، به این بشنویم که چی میپرسن. سلام. سلام مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. لطفا پشتنه بکی.
محمد نوروز زهیر دیمانده پکتیا ولایت نسید کرم نوروزالی سخن
شرق لاست. لطفا پشتنه بکی.
پشتنه میداده که جنگلون اوانه پا دیوا پا ساقوالی که دیر مهم رول لری، خود کابل گرون دیر مناسب جای لری زنگلون
رو نپاره و نیالکی تکنه که نورسی. ولی دکتر صاحب راید.
بله بله میشنم.
بله، شما سوال شنونده را گرفتین در مورد فضای بله. سبز در کل صحبت میکرد که در قسمت بله. کوها یعنی و در کل در خود بله. کابل، چنانچه پیشتر شما هم اشاره کردین که نبود خود فضای سبز در بله. کابل و در دیگر قسمت ها نقش داره در آلودگی هوا.
بله، زد دی اوریدون که دی سوال پی جواب که دونه ویل ایسم چه دی چاپریال ساتنه دا یواز دی دولت وظیفه نده، نه یواز دا دی گران و هیوادوال وظیفه ده، بلکه دا پا مجموع که دی طول و حق و وگر و چه پا گران هیواد افغانستان که جند کوی، دا دی حقوی اخلاقی دا دی حقوی ملی او اسلامی وظیفه ده چه دوی پا دی ساتنه دی محیط که رغن دا قدمون پرته کی. پا دی باره که چه مثلا افغانستان کابل ښار کافی غرونه لري او په دې کې ولې شنه فضا وجود نه لري. دا تر ډیره بریده پورې د زراعت او مالداری د وزارت او د کابل د ښاروالۍ وظیفه ده، او داسې پیتل شوی و چې ګواکې سخ کال د زراعت محترم وزارت او د کابل ښاروالۍ د 4 میلیون په خواو شا کې نیالګي د کابل په ښار کې دوی باید غرس کړي، ولې چې لیدل شوی دي تر اوسه پورې دغه رقم نیالګي خو نه دي غرس شوی، ولې په ډېره کم اندازه سره دا کار شوی دی. او له بله خوا نه د دې ورور د خبرې په تایید کې زه دومره ویلی شم چې یوه ونه چې هغه په اصطلاح لږ سره د قامت او د وزن او د پاڼو له نگانه کافی رشد ته رسیدلی وي، تحقیقات داسې ښیي چې یوه ونه 1300 کسانو ته اکسیجن مهیا او برابرولی سي. نو د دې خبرې په تایید زه ویلی سم چې راځئ ټول سره لاسونه یو کړو، هغه که حکومتي ارګانونه او که هغه ټول ګران هیوادوالي چې د زرغون فرش په خپرولو کې او د نیالګیو په کینولو کې ټول یو بل ته سره لاس ورکو او وکړو چې دغه مشکل رفع کړو.
بله، و در همین قسمت، البته در قسمت حفاظت از محیط زیست، بیاین بشنویم که مردم چی میگن. چی فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
برادر عزیز، وظیفه کیست که به حفظ محیط زیست توجه کنه، مردم عام یا ارگانهای مسئول؟
ولی خب باید مردم ما مشترکانه باید دهی اشتراک کنه. مثال اگر پمیجه ما فعلا نان میخوریم، میره اگر ما خود ما جمع نکنیم، اگر هر طرف بندازیم گرد غبار، این مشترکانه باید کلگی دهی باید سم بگیره، دهیم پاکی شهر، دستفایی شهر و مسئولین ای را دار. اگر مثال دکاندار از پیشتری خود پاک نمیکنه، ما میت سرش کدام مکسل عمل اجرا نمیکنه، باید تو را بگویه که سرش مسئولیت بانه که پیشتری دکان خود وقت پاک تی مشترکانه میشه. اینه میست که چهار ما شما پاک میباشه.
برادر عزیز، به نظر شما مردم باید در قسمت حفظ محیط زیست توجه کنه و یا خود اداره ملی حفاظت از محیط زیست؟
نه، کل مردم مسئولیت داره، به خاطر از اینکه شهر از کلگی است، تن از دولت نیست، دولت از دولت ما، مگر من تو به خاطر پاکوری کل ما دهی سم داشته باشیم، تن خود دولت مسئول نیست. حالا من یک چیز را میگرم، یا از خانه میکشم یا از دکان میکشم، بوده خود روی سرک یا روی پیاده رو نندازم دم روی مردم باشه. باید بوده من ببرم اونجا کسافت دانی هست، اما جا هست شهر والیست میاد کسافت دانی ها را میگره در موتر میبره دیگه، تخونه است که هر کس هر چیز خود هر چیز بانه پرته.
برادر عزیز، مسئولین اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان باید مانع آلودگی محیط زیست شوه یا کسی دیگری؟
در قسمت محیط زیست باید مسئولین دوره رسمی شهروالی باید سهم بگیره و دوم دیگه مردم هم باید در پلی سهم داشته باشه، چرا که تنها شهروالی نمیتونه کل حفاظت کنه.
نظریات شما را از مردم را در مورد حفاظت از محیط زیست شنیدید. در این برنامه صحت در مورد آلودگی هوا و اثراتش روی صحت و سلامت انسان ها صحبت میکنیم و دکتران متخصص سلام سیفی و فرید رائد با ما هستند، همچنان دکتر سب همایون همت را از جرمنی با خود داریم و شما هم میتونین که بر ما زنگ بزنین و همی لحظه یک شنونده داریم. بفرمایید. وعلیکم السلام.
عبدالحی خوشیوال هستم، یکم از دریورای تاکسی شهر کابل. من بر شما مصطفی دکتر مصطفی و میمونایتون سلام تقدیم میکنم. در نخست سپاس از یک سوال بسید دکتر صاحب که آب هوای داخل شهر کابل خب میفهمیم که بندرگاه بسیار زیاد خراب شده و حتی ما یک سروی رو به یک جای خواستم که گفته بودن که مثلا راست است یا نمیفهمم که مبالغه است، گفته بودن آب هوای کابل شهر کابل 40% حتی مواد وایته است. دیگه ما میخواستم از دکتر سوال کنم که بر ما چی کنیم اگر ما اون ماسکایی که لشاش روخته میشه از اون استفاده کنیم، نفس روخته میشه و اگر شیشه موتر رو پایین بانیم خاک داخل میشه، اگر بالا کنیم گرمیش، دیگه چی بر ما خوب است ما از یا باوای کثیف دورم باشیم و از این کار غریبی خودم بتانیم.
تشکر از شما بسیار زیاد. تمام شد سوالتان؟
بله، تمام.
زنده باشین، از طریق رادیو بشنوین، روز و روزگارتان خوش، تشکر که تماس گرفتین. خب بیاین از دکتر صاحب سلام سیفی پرسان بکنیم. دکتر صاحب سیفی، میشه شما جواب بتین به این سوال؟
در جواب سوال برادر عبدالحی کوچیوال باید بگویم که چیزی که او گفت حقیقت است. و آب و هوای کابل به اندازه کسی پس به اندازه خراب است که حتی اگر بگویم زندگی بخی مشکل است در کابل. کسافت چیزی که قسمی که دکتر صاحب قبلا گفت که یک خو سرب و چیزا است که از تیل و موتر و چیزا آب و هوا را خراب میکنه. مسئله دوم امی کنارابا بیت الخلای که در کابل است، سیستمی که در کابل داریم در کل جهان شاید یک قسم سیستم نداشته باشیم. از همین طریق وقتی که هوا میچله از هر کوچه اگر یک مریض داشته باشیم مریضی میکروبا را بیخی بیخی به آشپزخانه ما میکروبا را هوا میرسانه. دیگه مسئولیت هر اداره که باشه توجه جدی به این مسئله شود، به خاطر که مریضی از همین طریق هر مریضی مکروبی زیادتر از همین طریقه نقل میشه از یک کس به دیگه کس. اگر ما یک جا یک نفر صحتمند روان باشه و هوایی که از همون کوچه از همون تشناب تیر میشه و میکروبا را کت خود گرفته.
دکتر صاحب تشکر، در این مورد حتما صحبت میکنیم در ادامه برنامه. اما اگر باز هم برگردیم به سوال برادر ما که از کابل با ما به تماس شد، چی باید بکنه آلایی که مثلا مسئول باشه از امی گرد و خاک و از امی آلودگی هوا تا حد؟ سفارش تان چی از مشخصا؟
اگر بگویم از این سفارش ما خوی نمیز که باید سعی و تلاش شوه که نمی چیزا را از بین برده از بین ببرین. در غیر از این چیزا خود حفاظت کردن بسیار به نظر ما مشکل خواهد بود. حتی مردمایی که در وزارت است، مردمایی که در جاهای بسیار مسئول است، فکر نکنم که غازی و کسی خلاص شود، به خاطر که هر کس که بیرون می بره اینمی هوار تنفس میکنه. چاره یگانه ایشه به نظر ما نمیز که کوشش کنیم که چیزا را از بین ببریم، بخی ما
بیاین که نظر دکتر راید هم بپرسیم. دکتر راید؟
بله صاحب، بله. در مجموع برادر ما بسیار سوال خوبی را مطرح کردن. مشکلی است که ما اسباب زیادی را برای امی کثیف بودن هوا در شهر کابل داریم. ما دو قسم شاید اینجا توصیه کنم. یکی است که کل ما دست به دست هم داده امی اسباب بزرگ از بین ببریم که باعث کثیف شدن هوا شده، و به شکل دوم می خواهم قسم توصیه کنم هر کسی که در هر جای باشه، مثلا برادر ما عبدالحی خوشیوال درایور تاکسی هستن و اینا شاید زیادتر معروض به می دود موترا باشن، بهتری است که اینا یک پوزبند را داشته باشن و از او استفاده کنن تا شو همو مثلا ذرات بسیار مضری که در این مواد سوخت بیکیفیت وجود داره از استنشاق از اونا بس تا حد جلوگیری صورت بگیره. و بهتری است تا جایی را که اینا میبینن که ای بسیار کثیف است یا مثلا گرد است و غبار است و به اصطلاح ذرات مضر در اوج زیاد است، در ورکشاپ ها مثلا اوج که موترا به اصطلاح ترمیم میشن، موبلین و پترول و دیزل بی کیفیت سوختانده میشن، خود از معروض بودن به همتو موارد که اینا میبینن خود باید اینا جلوگیری از ایرا کنن و خود به او زیادتر معروض نکنن. تا حد اینا کوشش کنن که خود نگاه کنن و تا حد کل ما وظیفه داریم تا در راستای ریشه‌کن‌سازی امی اسباب بزرگی که باعث آلودگی محیط زیست ما شده باید همزمان کار و پیکار شروع کنیم.
تشکر دکتر راید. روحانی بر ما زنگ زده، مهربانی اوکی.
سلام علیکم، زجم خان روحانی در گریزنگل لکم پا خبری کوم.
و علیکم السلام.
دکتر صاحب او طول تا سلام و نوام او بعد سلام گریزنگل کم شدی، یعنی دیر کسان پا جر جوری او پا تور جوری بانی اختاج دیر کسان نیزوانان تختاج پا دن و رغم نروزی بانی او دوش کسان ستا چه دلاسو و رغیوی چه او دلی کسیم لسو نپریوی دی دلاسو وینی بیر یا چپون زخمون لی دلاسو و رغیوی. نو دکتر صاحب تا دوام چه داغ مریضی مرتراوشوی معلومات چی رای دا تور جوری و دا جر جوری او دا ورغیوی چی وی دا ورغیوی پاره که دا معلومات مرتر باید راک.
دکتر صاحب سیفی
دا جمع خان رو دا سوال پا مقابل که باید زو ایما چه مشکلات خوب ملک قد در چه منگ دیر مشکلات لیو زکر جنگ نراویتی و نوی جنگ نراویتی و زمنگ خلق و تعلیم او در غوی پوها دیر اتی تا دا لیوال لکسات های دیر اتی تا دا پا دی مانا بانی کلا چه چوک پیچکاری که یا ماغا پیچکاری بانی بل چه تا پیچکاری که و یا ماغا ستند پیچکاری ورو چرت غوزه و آغی بانی ماشومان لو بی که که احیانا دا غا چه تا چه پیچکاری شوی پا دی پیچکاری بانی هغه چاته چې پیشکاری شوی هغه زیړی ولري بل ته د همدغې پیشکاري د طریقه انتقالیږي. همداسې علاوه د دې نه موږ په هغه سلمانیان هغه څوک چې سرونه کلی په مختلف په یو غه باندې یوه چاړه باندې څو کسانو ته سر کلی که دغه چاړه دا سړی یو نفر تور جړی ولري او په همدې چاړه باندې بل چا ته سر کل که او هغه وینې شو لکه د غم کومه دانه یا کوم یا دا چې چاړه خطا شو له وینې که نو تور جړی هغه زړی چې مهلک او حتی که ووایم ډېره مهلکه مریضي ده هلاکوونکې مریضي ده بیخي نو دغه مریضۍ باندې هغه سړی په ډېر ساده شکل باندې اخته کیږي او اخته کوي. نو همدغه لارې دي چې په دغو منطقو کې باید خلکو پوهول شي. زما په نظر باندې دغه مسایل ټول که په حکومت باندې ورواچو دا به د حکومت وظیفه وګڼو، ځکه خلکو پوهاوی د خلکو پوهول د سطح لوړول دا خلک نشي کولی. دا باید حکومت ټیمونه جوړ کړي، په دې باندې کار وکړي، د خلکو سطح لوړه کړي، بالاخره چې خلک وپوهول شي د یو شي په ضرر باندې. یو څوک چې د یو شي په ضرر پوهول شوی نه وي پوه نه وي هغه دغه څه پوهیږي چې د دې نه ځان ساتل څه ارزښت لري. خو خلک وپوهول شول بیا به خلک همداسې کوي چې یوستن به ډېر لرې ځای حتی سوځي به یو حتی هغې ته به خاص ځایونه جوړوي ځای په ځای کوي به. زما په نظر باندې خو یې باید د خلکو پوهاوی ډېره مهمه مسله داره چې خلکو پوهول شي.
بله، و بیا این نظر دکتر همایون همت را که تا حالا خاموش بودن بپرسیم. دکتر همت، شما سفارش دارین برای جمعه خان روحانی؟
ما خو چیزی که امرای شما وعده کرده بودم امروز به حیث شنونده میخواستم اینجا گوش بگیم، لیکن بعد هم شنیدم دکتر صاحبا بسیار جوابای بسیار معقول و بجای را گفتن. مشکل نیست که نیشن بیلدنگ یا ملت ساختن یک پروسی جامعه است و در این پروسی جامعه باید مردم و حکومت بالخصوص دولت دوش به دوش با هماهنگ کارها و وظایف خود هماهنگ بساز. مشکل ما سفارش می است که الف وزارت تعلیمات عالی، وزارت صحت عامه و مؤسسه محیط زیست افغانستان یا باید یک کریکولم بسازه. صحت و چاپیریال، صحت و محیط زیست در مکتب به حیث مضمون، یا دو صحت و محیط زیست در مسجد، صحت و محیط زیست در حجره و مهمانخانه و فرقه و قشله. این چیزا اگر نرایست تا وقتی که ما مردم به شکل کتلوی تنویر نسازیم و برای مردم خلطی پلاستیک، یه رفتم در شهر کابل خلطی پلاستیک سودا خریدم و در اونجا انداختم و باید میبره در یک نقطه دیگه. اقل متخصصین فکر میکنه که 600 تا 700 سال به تخریبی که به یک ارگان موجودی عضوی تبدیل شده ضرورت داره. اینی از اینجا آدم قیاس کرده میتونه. دوم نقطه دومی که یک شنونده دیگه سوال کرد راجی به بدرف و مواد غایطه، شما تحقیقات WHO را در افغانستان ببینید و دنیا را ببینید و مقایسه کنید. 70% عامل خود مؤسسی زیست افغانستان آقای بهیر نوشته میکنه، میگه محیط زیست 70% عامل مرضا در شهر کابل و در افغانستان چیز کثافت محیط است. قسمت دومی که من در سینج بر سرش بسیار پاکشانی میکنم نیست که یک مجله بسیار معتبر جرمنی دی اشپیگل نوشته میکنه کابل شهری که سرزمین باغ و در دامن هندوکش بود، میگه او به یک جهنم و یک دوزخ محیط زیست تبدیل شده و دلائلش نیست که بگه در کابل 4.5 میلیون انسان زندگی میکنه و اضافه از 1 میلیون اراده. پیشتر صحبت سر سرب شد. سرب چی میکنه؟ سرب وقتی که از چین نلی موتر میبرایه به شکل گاز، او به 4 شکل کیمیایی خود تغییر میده و این 4 شکل کیمیایی هر کدامش چی در شش، چی در قلب و چی در رگ ها از یک طرف و غیر از این سر محیط تاثیر میکنه و محیط یک انقلابی منفی به وجود میاره که اون انقلاب سر موجودیت شوای اولتراوایلت است. شوای اولتراوایلت کوتاه را ما و شما میفهمیم که هم سر غشای مخاطی و هم سر جل به شکل مستقیم و غیر مستقیم شکل زهری را داره و سبب اکنوا چی
سرطان ها شده میدانن. نقطه آخری که من میخواستم دیگه اضافه کنم، این محیط کثافی یک حلقه شیطانی است و یک حلقه شیطانی کاربن دای اکساید و سلفر دای اکساید یا میره یک محیط دیگه که یک دیوال دیگه که بر حفظ سلامت مواد حیه و غیر حیه، یعنی از باکتریا شروع تا حیوان و انسان در محیط زندگی میکنه، در اونجا به نام اوزون شیشت یا دیوال یا چتر اوزون او را تخریب میکنه و بالاخره از او به شکل مستقیم از امراض روحی تا امراض جسمی من به تفصیل نمیرم و امراض سرطانی به میان اگه وقت بود باز
حتما صحبت میکنم. تشکر از شما دکتر همت. در این برنامه صحت در مورد آلودگی هوا و اثراتش روی صحت و سلامت انسان ها صحبت میکنیم و تاسو کولیش مشت پدیش میرو زنگ واهی 0-2-0-2-2-1-1-2-0-1-0-2-0-2-2-1-1-2-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1- 0700145008 و 0799203540. دکتران متخصص سلام سیفی، فرید رائد و همایون همت در این برنامه با ما هستند. برنامه ما ادامه دارد تا ساعت 3:30 به وقت کابل، اما حالا ساعت 4:00 به وقت کابل است. بیاین تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم و بعد از او برنامه ساعت را ادامه میدیم.